السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساته خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی خبرونه واوري. د ترکیه په استانبول ښار کې د طالبانو او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړۍ غونډه پرون مخام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې له دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. افغان فعاله نیلا ابراهیمی د ملګرو ملتونو لخوا د دوامدار پرمختګ لپاره د 1200 ځوانو رهبرانو په ډله کې نومول شوې ده. د دې دوه کلن پروګرام لپاره له 1.5 هیوادونو څخه له 3000 ډیرو کسانو نوملیکنه کړې وه. نیلا ابراهیمی چې اوس په کاناډا کې اوسیږي د شنبې په ورځ پر خپله انسټاګرام پاڼه ولیکل ډېره خوشحاله ده چې کولی شي د دومره ډیرو الهام بخونکو فعالانو په ډله کې د افغان نجونو استازولي وکړي. نوموړي وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به له ملګرو ملتونو او شریکانو سره په ګډه د دوامدار پرمختګ لپاره کار وکړي. اغلی ابراهیمی ویلي دي چې دا به د هر ستوري په نوم د بنسټ د ملاتړ له لارې له نادولتي ټولنو سره ګډ کار وکړي او د افغان نجونو او نورو محرومو ټولنو د هیلو لپاره به په نړیوالو سیاسي خبرو اترو کې ګډون وکړي. نیلا ابراهیمی د هر ستوري له مؤسسانو څخه ده. دا بنسټ د افغان نجونو د زړورتیا، مقاومت او هیلو داستانونه نړیوالو ته بیانوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې که د روسیال ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته چمتو نه وي نو دی به خپل وخت له هغه سره په کتنه ضایع نه کړي. ښاغلی ټرمپ پرون د آسیا پر لور د خوځېدو او په دوحه کې د توقف پر مهال په خپل ځانګړې الوتکه ایرفورس 1 کې خبریالانو ته وویل تاسو باید پوښی چې موږ یو توافق غواړو خو خپل وخت به ضایع نه کړم. هغه زیاته کړه له ولادیمیر پوتین سره زما اړیکې تل ښه وو خو روان وضعیت مې ډېر مایوسه کوي ځکه ما فکر کاوه چې دا مسله به په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګېدو مخکې حل شي. په عین حال کې رویټرز خبري اژانس د دوو باخبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د ټرمپ ادارې د روسیې پر اقتصاد د بندیزونو یوه بله کڅوړه چمتو کړې ده چې که پوتین د سولې له موافقې ډډه وکړي نو ښایي عملي شي. د افغانستان د 12 کلنو د فوټسال لوبډلې بیگانه وخت د آسیا د ځوانانو د 2015 کال د لوبو په لړۍ کې د بحرین لوبډلې ته 0-0 ماتې ورکړه او دوهمه بریا په خپل نوم ثبت کړه. افغانستان د لوبو په دې لړۍ کې مخکې ازبکستان هم مات کړی وو او تمه ده چې نن به له چین سره مخامخ شي. د آسیا د فوټسال د لوبو لړۍ تېره اونۍ په بحرین کې پیل شوه. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي نصرت حق پرست تیره شپه له خپل استرالیایي سیال کویلان سالکلت څخه بې سارې ماتې وخوړه. 25 کلن سالکلت په ابوظبي کې د یو اف سي د سازمان په چوکاټ کې د لوبې د لومړي راوند په 2 دقیقه او 15 ثانیه کې حق پرسته د پښې په وسیله په سر یو کلک گزار ورکړ او ناکاوټ یې کړ. حق پرست د دې ضربې په پایله کې د څو شېبو لپاره بې سده شو او په داسې حال کې چې له هم د قفس پر غولي پروت و د لوبې ریفري سال کیلټ ګټونکی اعلان کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو نن یک شنبه ده. د 1400 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب څلرمه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 16 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. وابهوري چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د پلاو د خبرو لومړی ورځ پای ته ورسېده. د دې خبرو د اهمیت او څرنګوالي په اړه یو مرکه هم لرو.
ژور اختلاف معلومیږي مسائل باندې به بحث وکړي خو دوی به بېرته مجبور دي چې د خپل معلومات او بحثونه بیا په خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي.
په عین حال کې پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې له افغانستان سره د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې به له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي.
مونږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتی اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندې پاتې کیږي، دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان لپاره زیات تاوان.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي ترکیه باید افغان خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار او فعالیت امکانات برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې له افغانستان نه ناروغان او محصلان د هند په ویزو کې اسانتیا غواړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. په ترکیه کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو غونډه روانه ده. د دوی لومړی غونډه پرون ماښام پای ته ورسېده او تمه ده چې دا خبرې به نن بیا پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرونۍ خبرې په دوو پړاوونو کې د دواړو خواوو د پلاو ترمنځ ترسره شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې سرچینو د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو مخکې د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوسنیو خبرو پریکړه هلته شوې وه. د ترکیې په روانو خبرو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې استازو ګډون کړی. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې افغان سفیر سهیل شاهین، د بهرنیو چارو وزارت د لومړی سیاسي څانګې مشر نور احمد نور، د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی او د دفاع وزارت استازی نور رحمان نصرت د طالبانو د حکومت استازولي کوي. پاکستانی خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي دي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل، د پاوز عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت او استازی د پاکستان له اړخه ترکیه ته تللي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره په دوحه کې د څو ورځو مخکې د هوکړې په تعقیب او د پاتې مسایلو په اړه خبرې کیږي، خو هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابی په خپل اونیز خبری کنفرانس کې وویل تمه ده چې د استانبول په غونډه کې به د ستونزو د اوارۍ لپاره پر یو ثابت میکانیزم موافقه وشي. نوموړي ویلي له غونډې د څارنې د یو ټینګ او تصدیق وړ میکانیزم د جوړېدو تمه لري څو د تروریزم هغه ګواښ له منځه یوسي چې د ده په وینا د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. له دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي وو که د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه اوارېږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. خو نوموړي پرون د اکتوبر په 15مه د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې تل پر طالبانو پورې کوي، خو د طالبانو حکومت دا ادعاوې په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې ترهګري د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. د همدې موضوع په اړه د بحث لپاره مې د پرزیدلي جمهوري نظام د دفاع د سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل نظر پوښتلی دی. ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې په استانبول کې د روانو خبرو په اړه راته وویل
روسه پوری زیات جزئیات خبره شوی نه دی، خو دا مغمی دی چې د حیات چکم ارتلا ده دا په ټیټه کچه ده او زه فکر نه کوم چې دی د دې صلاحیت ولري چې په ټولو مسایل باندې فیصلی وکړي. البته مسایل باندې به بحث وکړي، خو دی به بیرته مجبور دی چې د خپل معلومات او بحثونه بیرته د خپلو مشرانو سره په افغانستان کې او هم پاکستان کې بیا شریکي. نو زه فکر کوم چې دلته ژور اختلاف معلومیږي د دواړو خواوو او همدا علت دی چې دغه خبرې اترې په کټه کچه باندې تحلیل کړلې. نو هغه اساسي مشکلات چې کوم یو دي چې پاکستان کومه ادعا درلودله چې په افغانستان کې ټي ټي پي دی او افغانستان باید ټي ټي پي په مقابل کې اقدام وکړي او په پاکستان کې حملې ونشي، نو یا د ترانزیت مسله ده یا د مهاجرین مسله ده چې دا اساسي مسایل دي. نو زه فکر کوم چې هغه ډېر جوړې نشته لري او په ساده فکر نه کوم چې حلم شي، نو دا اختلاف به موجود وي خامخا.
مننه میخیل صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د دوړو خو پلاوی دی، ټیټی کچه پلاوی دی، علت څه دی چې دوړو خو په ترکیه کې روانو مذاکراتو کې د ټیټی کچه استازي برخه لري؟
په قطر کې خو دې وزر مجلس وکړ، والته په لوړه کچه باندې کسانو دوړو خو نه پکې برخه واخیسته، او علت دا و چې هغه تو جنگ، یعنی معنا چې جنگ مخه ونیول شي. اما دا نور مسائل چې کوم دي، دا اختلافات زه فکر کوم چې ژور دي او دا په اسانه باندې حل کېدلی نه شي. البته د دې دغه به دا وي چې دواړو خواوو به په دې باندې یو توافق، ځکه چې توافق خو امکان نه لري چې یوه خوا توافق وکړي او بل خوا ورسره موافق نه وي، نو بیا داسې یو هیئت هلته راولېږي. نو فکر کوم چې البته دغه منځګړي هېوادونو هم دی چې رول لري، چې هغه قطر او ترکیه ده، نو په دې به توافق کړی وي چې تر څو هغه تفصیل د دې مسایلو باندې بحث وکړي او بیا لارې حل دې ته خپلو ملکونو کې خپلو مشرانو ته څنګه وړاندې کړي. نو زه فکر کوم چې دا راته یو اوږده پروسه ښکاري.
څه فکر کوئ چې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف پرونی اعلان چې ګواښي کړی و چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د افغانستان پر وړاندې بد څرګنده یا واضحه جګړه پیل کوي پاکستان، دا به د استانبول د خبرو په جریان باندې څه ډول اثر وکړي؟
نو زه خو فکر کوم چې داسې څرګندونې کله چې مذاکرات روان وي یا رخوای چې کوي هغه د حل د مناظراتو د فرمولې په اساس باندې دا ناسمې څرګندونې دي او په خبرو اترو کې مشکلات رامنځته کوي. زما په اند باندې د خواجه آصف د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې یوازې دا نه چې همیشه دا غږېدلې ده، څرګندونې غیر مسؤلانه دي او ډیپلوماتیک نور باندې برابر نه دي. پخوا به سرحدونو کې یا حتی طالبانو په وخت څو ځله په سرحدونو کې نښلې سره وشولې، خو هغه همیشه کېږي او بیا د صفري نقطې لاندې سره کېني او بیا مشکلات حل کوي، که هغه د ترانزیت په باره کې وي، که د امنیت په باره کې وي، که نور وي. اما دا چې ته خپل الوتکې جګې او د بل هیواد پایتخت ولې، نو دا ښکاره تجاوز دی او معنا دا ده چې د افغانستان حاکمیت ته دی او احترام نه لري، او فکر کوي چې دا چې طالبان اوس ملي او نړیوال مشروعیت نه لري، نو دوی ونشي کولی چې ځان له دفاع وکړي. نو داسې غیر مسؤلانه څرګندونې کوي او د پاکستان نه هم لاره ورکه ده. زما په خپل نیت باندې ځکه چې پاکستان د جدي امنیتي او اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې توجه بل خواته ونیسي.
که لاند په پای کې ځواب راکړي، د افغانستان خاوره په خطر کې ده، مخصوصا وخان؟
د افغانستان خاوره خو چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت وي او د افغانستان سفارتونه فعال نه وي، په ملګرو ملتونو کې ځای ونه لري، په تعلیم باندې بندیز وي، مشر څوک نه ګوري، نو دا پخپله د افغانستان لپاره خطر دی. که زموږ د پخواني رژیمونو ټولو وګوري، دغه زموږ اساس په مخکې چې تېر شوي د 50 کاله، هغه علت دا و چې داخلي مشکلات وو او داخلي مشکلات زمینه دې ته مساعدوله چې بیرون نه مداخلې په داخل د افغانستان کې وشي. نو زه د بیروني خطر نه خپله د داخلي خطر زیات مهم دی چې کور دې جوړ نه شي او مشروعیت د نظام نه وي او ولس په هغه نظام کې خپل ځان ونه ګوري، نو هر حالت افغانستان لپاره د افغانستان خطر سره مخامخ دی. د افغانستان ګټې، د افغانستان حاکمیت، دا ټول د خطر سره مخامخ کیږي سره. نو زه فکر کوم چې په خپل منګه په داخل د افغانستان کې باید کار وشي چې کور جوړ شي، چې کور دې ورانی نو بس بیرونی خطر ډېر زر تاثیر کوي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې د ترکیې په استانبول ښار کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د استازو ترمنځ د روانو خبرو په اړه نظر څرګنداوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د استانبول غونډه به درې ورځې دوام وکړي او د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند د غځولو، امنیتي همکاریو، دوه اړخیزې سوداګرۍ او له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانو اختلافونو او له جګړې وروسته د اوربان په اړه د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د خبرو په دوام په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو پورې له دې هیواد سره ټولې ترانزیتي لارې تړلې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي تیر ورځ په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمیر افغان سوداګر او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د پاکستان حکومت باید د سوداګرۍ او ترانزیت مسایل د سیاسي موضوعاتو قرباني نه کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندي وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 14 په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډیر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرښې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګور اډه کې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستی اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړی دی چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو څو ورځو کې سوداګرو ته ډیر مالی زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامله د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دوی صادرونکي واردونکي دواړه اغېزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایه نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو اونۍ وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیز ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د پاره زیات تاوان دی. همدارنګه د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کیږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10 د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربن پای ته ورسېدې. د دغه نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم، سپین بولدک، چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حمله هم وکړه چې لا ملي یو شمیر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډېر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د بشري حقوقو د څار د سازمان څېړونکو له ترکیه غواړي چې دا خبره یقیني کړي چې نړیوال د افغان خبریالانو او له خطر سره مخامخ نورو افغانانو ملاتړ کوي. فرشته عباسی پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې په ترکیه کې جلاوطن افغان خبریالانو ته باید د کار او د جوازونو د ترلاسه کولو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان خبریالانو ویلي دي چې په ترکیه کې د استوګنې او کار د جواز په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د همدې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې فیروزې عزیزی چمتو کړی دی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازماني بيچيرونکي د ترکیې له حکومت غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې افغان خبريالان او هغه افغانان چې په خطر کې دي د نړیوال خوندیتوب یا بشري استوګنې جوازونو ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړای شي. د افغانستان په چارو کې د دې سازمان چيرونکي فرشته عباسی د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه په خپل ایکس پانل ټینګار کړی چې په ترکیه کې جلاوطني افغان خبريالان باید وکولای شي د کار جوازونو لپاره غوښتنه وکړي او ترلاسه کړي. په ترکیه کې یو شمېر مشت افغان خبریالان هم وایي چې دوی دغه هیواد کې د استوګنې اسنادو او کار جواز ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې خبریالانو یو چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د شنبه په ورځ د اکتوبر په 25مه یې ازادي راډیو ته وویل
کلانترین مشکل گذشته از مسئله جواز کار خبرنگاری همی گرفتن اقامت بود و باش ده اینجا است.
د خبریالی د کار د جواز د اخیستو د مسئله سربیره دلته د استوګنې اسناد ترلاسه کول لوی ستونزه ده. همدا اوس ترکیه کې ډېر ښځینه او نارینه خبریالان د خبریالۍ په برخه کې د تجربې او اسناد لرلو سربیره هم رد شوي او حتی دلته د استوګنې اجازه نه لري، یا په ناقانونه توګه ژوند کوي او یا هم ملګرو ملتونو ته تللی چې له بده مرغه دوی هم ډېر رول نه لري او ورسره مرستن نشی کولای.
په ترکیه کې میشتي وی بلی خبریالۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
خبرنگارانی که در ترکیه گیر ماندن خواسته و نخواسته محکوم به نابودی هستند، یعنی نه توان نوشته ندارن.
هغه خبریالان چې په ترکیه کې بند پاتې دي که غواړي که نه غواړي له تباهی سره مخ دي. د لیکلو توان نه لري او نه د کار کولو. د خبریالانو یوه لویه ډله چې په ترکیه کې ژوند کوي په پټه کار کوي یا یې غیر قانوني کارونو ته مخه کړې ده، لکه پخلی، د لوښو مینځل، ساتنه او نورو سختو کارونو ده.
د خبریالانو وایي چې په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک سوی او که افغان خبریالان بیرته افغانستان ته واستول سي په خبره یې له جدي خطرونو سره به مخ سي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اکتوبر په 23مه د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې اعلان کړی چې ترکیه په ندرت افغانانو ته د ترکیې په بڼه نړیوال خوندیتوب ورکوي او په پایله کې ډیری یوازې د کډوالو مشروط وضعیت ترلاسه کوي او یو لوی شمېر یې له دغه هېواده ایستل کیږي. د سازمان د هغو افغانانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ترکیه کې د استوګنې له جواز پرته ژوند کوي یا د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کولای نسي، او زیاته کړې ده چې دا کسان په بې برخلیک او نازک حالت کې ژوند کوي او د زده کړو او روغتیایي مهمو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له دې ډلې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو او له دوی سره د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او دغه هېواد نه یې غوښتي چې د بشري حقونو اصولو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوسمهال په دغه هېواد کې شاوخوا 3,00,000 افغان کډوال په دغه هېواد کې دي چې ډیری د ویزې، د کډوالۍ کارتونو یا د استوګنې اسنادو په ترلاسه کولو کې د جدي ستونزو سره مخ دي. زرګونه افغانان د طالبانو لوی واکمنیدو وروسته د امنیتي او اقتصادي دلایلو له امله په قانوني او غیر قانوني ډول د ترکیې په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته تللي چې اوس د اقتصادي ستونزو سربیره د جبري ایستلو له خطر سره هم مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو اوس پاموکړی د خبرونه وروستی راپور ته. د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچه ته لوړوي اوس د یو شمیر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان له دې هیواد غواړي چې ورته د ویزو د ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وای دا به د دوی ستونزې اواري او له سخت وضعیت او بې برخلیکه حالت څخه دوی راوباسي.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل له کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وای پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکترانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي. خو په خبرې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سله د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په څلورویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغه ده، پاکستان ته تداوی ته بیا یم، خو هر وخت لارې تړلې وي بله کومه لنجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره بلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینه کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلی او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تازه د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي وو چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونې ده چې نوې ډیلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا سرې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو، چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند د ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزه هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ لتاف سره.
در راپورونو برخه هم دومره وه. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو د لړۍ د اوریدو بلنه درکوم.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو میلمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی، هلته لومړنۍ زده کړې کړې خو لیسانس یې په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هرکلی وایم، او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان په اړه په خپله درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو ګران اوریدونکو ته، او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سره محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم می د کوچنواري حضرت عثمان نوري روان دی. پلا خو می د خدای وبخي وفات شوه دی، عمر می ژوند دی. وی راته دا انتخاب کړي او مهاجرت کې زما پیدایش شوی، او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپ ورته ویلي، او مغلطه می زده کړم کړي شپل می دا غي نا خسته. البته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي، او موږ باید افغانستان ته راغلي و. دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړی، چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري، د ګلاهی په قریه کې دلته اوسېدو، ژوند مو انتخاب کړ، دلته مو بیرته زده کړې وکړلې، او په ټوله کې مو هغه د مهاجرت شپې پای ته ورسېدل. دلته مې یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علي لیسې په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم، او قرار ته دولسم ټولګي پورې د مکتب یو ښوونځي کې مو زده کړې وکړلې، او دوهمه درجه نو له لیسې دوهم نمره فارغ شوم. او سره په څنګه کې مو دیني زده کړې کولې، او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه مو تر یو حده پورې وکړلې. اوس نو هغه مدرسه مو هم ورسره ویلې، او په زمین کې مو کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو، چې بیا په مرور د زمان سره به لوړې زده کړې شروع کړلې.
د مهاجرت په وخت کې به تاسې له عمر کم و، هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس مو کوو؟ کومه خاصه خاطره که در په یاد شي هغه هم زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
ډیره مننه څروان صاحب محترم. دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي، سخت حالت ماته بدی و چې یو خځغي وخت کې کوچنی وم، یعنی زما په باور باندې زه به د سیده دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې هلته زه تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره، او بیا هلته کوم هغه د های لیول کوم سټانډرډ چې موږ ورته ایجوکیشن ولته ویلې شو، هغه ډیر سره ډیر فرق درلود. دلته چې زه راتلم یو خاطره خدا و چې هلته زما نیا و نیکه دی خدای وبخي عمل تخق شي، او دا غوی سره چې کله زما والي صاحب دی خدای وبخي هغه ځان سره بوتلم، او چې زای دا فاینل مخخده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو، هغه شان چې تکمیلی دل زه ډیر زیات خفه شوم. ځکه زما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترو کې موخ کې کتل چې دا ما د پاره خوشینون کې و، چې دومره وخت مراغه چې یو خاور یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی، وی ژبې خوندان چې کوزم پښتانه دی، برم پښتانه لرو، بر یو ټول پښتانه افغانان دي، هغه موږ نه پاتې کېده. موږ وطن نه راوښتو، موږ په یو کرغړه نه کړ خره وښتلو، چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو، او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو. په هغه منی لاړ شو، ولته به سهار لاړ شو، مازیګر راشو، مازیګر لاړ شو، سهار بیرته راشو، چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خیخی درشین پاسانی بندشلو. زکل تا پاسپورت زرد تو پاسپورت یا بینون ملالی اجازت زرد درلو دولو امکانات تا زرد درلو چی دا یو دول لوی پروسیجر مدجو. دا یو بد خاطره وزما پا نظر ماتا. دویمه بده خطر چې ما ته دا وهلته ما یک شمې ورځ به مونږ والیبال کول زما تر یاد شي فوټبال مو هم کله کله ورسره کول چې هغه شین دلته په افغانستان کې متاسفانه نو ځکه دلته د خونځیو کوم نصاب چې دی وغه د زما کې اسمان فرق درلود د جغرافیا د روان هغه وخت کې البته 2006 کال خبره کوم نو دا زما پر یو بده خطر و چې زه هغه جنرال هم دلته د زکو کیفیت خورا کمزور یو او خي خاطرې مو هغه نه دا درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو جزبه بازار ته ولاړلم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره دا و چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه بده زیات مونږه بازار ته رسول کوړه به راوړو ډیر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږه وسم کله کله د اقتصادي اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي نو خه بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره دا و پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند زندگی پکې وبل زمونږ د کور په مخ کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوتی وبا چې راتیر شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی لسم ویلا درشتم ویلا چې درشتم چې ترخمو تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې زه کله وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکرو لوړز د کوټه مو مخه سمول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړی و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه انګلیش لټریچر ورته ویل شي په لانګویج ان لټریچر فاکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بیر اخره په 2019 کال کې دا غي زموږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه او
دلته به خدای چې زلګ انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه مونږه مډی کار کول او څنګه مونږه بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړي وو البته زبلګ په دې برخه کې لږ جوړ لاړ شم هله د چیزې احساس درې سلو حقوق د موضوع راټا او کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما به مجله لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتی او سہولت ما افغان ځوانان ته نو ورکول سوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ویوارنس کمپاین نه وی چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پاڼې تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخې سره موجی شي څنګه وکول شي ځان ته مخکې برخه وټا کی خو زه خو ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج وو ما په تناسب سره البته زه چې له 12 فارغی کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پوهنتون زده کړې شروع کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم شي دا البته تر دوه نیم کال پورې زه خونکه او مولا حقین ورسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونیزي څارنې ورزونې علمی او مسلکی غړی وي ورته وایي دې برخه کې زه مصروف وم دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زه به نایټ شیفټ فاکلټی مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف وم بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما تاسو سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په غوړه کې کتاب هغه سات فیصد ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنې او ژباړه برخه کار وکم له همدې امله د یاران په نوم یو وپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنې وکي ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکونه کوله اجمل ان سیب زکه دته مې ولیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سیب خوخه کړې او اماغه شیبه چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت په لري یاران سره ژباړې لیکنه مو مرتکبه دي سپورت په برخه کې مو مرتکبه کوي او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو وپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت په لري زموږ د کتابونو چاپيږي او نور قصې او ادبي حادثه وسله غوړي
د پونتون دی دوره کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالبه دوره دی
او جالبې خاطرې ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنی ورځ شپې چې د ډیر لاندې وي، نو وړي کې بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپښین درې بجې هلته شاید د ماسپښین لمونځ ورسره وشي، قضا شوی نه اوسي داسې ټیم وي، خو ژمي کې بیا درې بجې هغه د مازدیګر د لمانځه وخت وي، وخت داخلیږي او د جومات ملا امام اذان کوي، نو دغه ټیم پابند درې بجې وي. منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغځېد، یو لس دقیقې واوختلې چون هغه کریکولم لږ ډیر و. دلته چې موږ استاد صنف نه وتو، موږ هم صنف نه وتلو، دې وخت کې علوم دیني استاد راغلو و چیرته ځې مل موږ جمع کوو، هغه استاد خو تیر لمونځ کړی په اتاق کې، هغه راته وایي زه تاسو لاړ شئ جمع وکړئ زه به غیر حاضر کوم. دا راته لږه جالبه وه، اوس هم کله ملګرو سره یادوم. هغه مطلب دا و چې ګنې دا مونږ ویل تاسو په وخت نه کو، دلته مس کمیونیکیشن یا غات سوی تفاهم په دې راغلی و چې هغه ویل ګنې دا لس دقیقې مخکې تاسو ولې مونږ نه کوو، هغه لس دقیقې وقفه دې دغه نیولې وه، دې بل استاد ځای کړی و. دا لږه جالبه خاطره وراته.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې کتابونه مو وژباړل، آثار مو چاپ شول، که په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو وژباړل دي، په کومو موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوي، څومره ناچاپ دي؟
زه چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې په زده کړو بوخت وم. زه چې له پوهنتون فارغېږم، فراغت د مخکې زما درې کتابه چاپ شوي، یو یې د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې پسې ارواپوهنه باندې و، او دویمه کتاب چې هغه بیا د ښه ژوند تګلارې وي، او درېیمه کتاب یې هم بیا د غواړي ژوند مو ښکلی شي په نامه و. چې دا درې وړه کتابونه البته هغه وخت سره درسنۍ تفخخ لاندې مخصوصا ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو، نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي، بازار ته عرضه کیږي، او ګڼ مینوال لري، فیدبک راځي موږ ته، او دې هدا پورې چې موږ دی کې یو کتاب د ښه ژوند تګلارې هغه دویم ځل چاپ ته ځي، یعنی زر ټوکه چاپیږي، د زر ټوکه چاپ نه وروسته دویم ټوکی بازار ته عرضه کیږي. نو دا خو د پونتون د 2019 زیږدیز کال د سپتمبر اکتوبر خبرې وي. هغه نو وروسته چې فارغېږو بیا خو خور ته وزګاریږو، او لاس او مخه مو مرته خوشی کیږي، او په زمن کې لیوالتیا هم د سړي ډېریږي، ځکه انسان پورې انرژي وي، او په ټوله کې لیوالتیا هم ډېره وي چې باید کار وکړي. نو چون پاڼو سره هم ډېر کار هغه وخت کې پیدا کېدلو، یو اندازه حق و زحمت نه چې فوق العاده حق و زحمت ورته میلاوېدله، خو ما یو کار دا کولو سره انسه محترم سي زما د کتابونو د تعداد چې نن تر 10 شته ډېر شو رسیدلې ده، هغه تر شایو راز ده بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید وکم دا 2 کال لپاره رسنیو لري ومه بیهیند د سینز ومه غا انګلیسي په اصطلاح باندې سکرین د پر دې تر شاو ما نو په دې 2 کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معلومات روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي. زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر سیږي، هغه عامل دا ده چې د ډیرو پاڼو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول، او هغه کوم ستراتیژي دوی چې واغې ما یو سره مخ خبرې کولې چې دغه لیکنه که تاسو مونږ غواړئ کوم کانټینټ کوم میسج تاسو ته مونږ درکو، د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کی، دا د لیکوال حق دی، کاغه کتاب چاپي، کاغه میگزین یا مجلې تور کوي، کاغه په نورو برخو کې غیز کوي. نو هغه و چې موږ وکولای شو چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډیر شو رسیږي، او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو، ما نه خپل حساب هم غلط شي، او زما کتابونه ولس چاپ شوی دي، او ما فکر کوم چې زما ګری دیار لسوار چاپ شوی دي. نو تقریبا سروان سه محترم 14 کتاب، البته 14 کتاب چاپ لرو، او تعداد اته دی شو تر سیږي چې دا نور نه چاپ دي.
دا کتابونه ژباړي دي او که خپل آثار هم پکې شامل دي؟
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دي کې به زما په خیال 50% وي، دا به 50% خپل 55 وي، او دغه باقي برخه به ژباړوي، ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو، بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی و، هغه دغه کې مې کم کړی و په تخلیق او 55 لیکنه کې، اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی، بیرته ژباړ زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم.
لکه شبو مو کتابونه ژباړلې دي؟
تنا د انګلیسي نه، ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې وا، او زه خپل ننګرهار پوهنتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم، هغه انګلیسي و، نو په هماغه اساس باندې دا موږ لپاره اسانم و او مسلکي و، او حق مونږ کېده چې په دې برخه کې کار وکړو.
نن سبا په څه بوخت یاست؟
ما مخکې هم لکه یادونه وکړه، دا 2 کاله زه سکرین او پردې شاته وم، او غوښتنه مې دا وه چې زه باید دغه سلف ډیولپمنټ یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم، نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړ پروپوزل برخه کې مې کار وکړ نو زه یو شمېر شخصي ادارو سره البته په هغه کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د مدیر په توګه او همداشان د پروپوزل رایټر په توګه له تیرو دوو کلو راهیسې مصروف یم او په دې برخه کې د هیوادوالو ته خدمت وړاندې کوو. البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شمول او دغه بایکیفیت زده کړې.
تاسو چې له چا سره کار کوئ؟ هغه دولتي ادارې دي که خصوصي؟
غیر دولتي یا خصوصي ادارې.
بیا د چا لخوا تمویلی شي؟ د چا لخوا مرسته ورسره کیږي؟
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمېر انټرنیشنل انجوګو یا آی انجو چې ورته ویلی شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغه ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي. د هغې لپاره بیا نیشنل انجوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستور د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کړي او هم بیل اخر له منځه یوسي. نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کومې پروژې چې دا داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولې نو دوی چې دا پروژې خو عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چلن یونیسف او دغه شیان نورو نړیوالو ادارو یا د یون کمپاونډ هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوي څه خېخلي او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت ولسوالیو کې تطبیق کیږي.
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود؟ دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوئ، د دې څه دلیل دی؟
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي، البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي. یو خو د سیوا څاران سه محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیل ویپاڼو سره ما کار کړی او ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم، بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړی و دغه د پوهنې په عرصه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنې او تخلیق او د پروپوزل برخه دا قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډیر سره تړلی نو سی خورال کوم فکر وکړه دا د یو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او هغه شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت ته دغه ولري او حتی وکي تلاش وکي کولای شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي، نو خصوصا د حالات بدلون په افغانستان برته د طالبانو راتګ ما علیکم خاص غیز نه دی کړی، شخصا ما په پرمختګ هم برعکس کړی دی ځکه ما دا مخکې مې دا ونه وکړه. البته په دې باندې مې تاسو سره خبرې وکړم چې یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودل. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغه کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکټ هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا پرې زده کولی شي، باید کې بیزی وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثیر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ منیجمنت برخه کې علی سند یو ډیپلوما وکړه، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغه نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دې کړی وي او حتی دې پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغه کې زه شارټلیس هم شولم خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول کچیر ته راجمع کو او فکر وکړو د زما د ژوند په ادلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم ته راځو.
کوم ځای سفر کړی دی؟ نه دی کړی. کوم سفر په اړه کرات وو؟ اس کومه خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو هغه وخت خو زما یادونه کوم د مکتب دوره او د خونځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدي خپل به سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ غوړي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وته چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قصې پیسې اخوا دې خوا شولې او هغه بورس هم د منځ ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وه کوم یو ته مونږ تیار سلیک شوي وو. نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تللي راغلي وه، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللي وو. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا وه چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچولی او په دې به تېرېدلو، هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي. داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا، ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، د سپین بولدک او د چمن نه، دغې برخه کې دا ټول دواړه خاوې سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخوا ته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې دې چیرته سفر کړی دی کنه، کوم ولایت؟
بله، ما چون په دې خبرو کې خپلو کتابونو کې تاسو ته عموم د سیادونه ونه کړ چې ما په کومو برخو کتابونه کړي دي، هغه هم به تاسو مشخص کړم. په دې کې یوه برخه یونلیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره ما تقریبا یوه سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینې ننداره د نوم دی، او د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځایونو لیدنې کتنې سره کولې. هغه کتاب بشپړ دی او په دې کې د ګڼو پروفیسرانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پیسې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلی دي. خو هغه ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وایي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم، ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، او واقعي قصې چې راسره شته هم پکې ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپل هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې د اسې وچه کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو. نو زه خپل می کرکټ کول، او زه فکر کوم چې زال لاونډر مو، ځکه هم موبایلینګ کول او هم البته بیټینګ کول یا توپ هنه. متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیا نشته. ما په ښار کې ستا دی، خو ښار کې شاید زموږ ډېر تعداد نفوس په ولسوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باور داره چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم، او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي، زده کړې چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا اینده ژوند یم تریخ شي، او د بده یو تربګنې ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان، سلامت اوسئ.
د آزادۍ میلمه حضرت عثمان نوري و چې خاله تاسو له آزادۍ رادیو واورېده.
نظر تروند زلر مانو آیا، ست نفرات نظر تروند زلر مانو آیا، تم رسوکن دا چیز دیتا ہم بارانو آیا، ست
د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای ستا د نفرت نظر ته هم د زړه ارمان وای Oh
تو نغم چې جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغم چې جوړوي تد لمبو لمبو حالاتو نغم چې جوړوي ګران کړم ستا تا غزل خوانم وایم تمرا سوکنا دا چیز دی تم باران وایم ستا دا نفرت نظر تا هم دا زڑ ارمان وایم ستا دا نفرت نظر تا هم دا زڑ ارمان وایم